په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د بګرام په هوایی اډې کې چې غواړي نور هم پراخ شي او پرمختللی شي، او په دغه ځای کې په لسګونو افغانان د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. په دې اړه هم مفصل راپور لرو. په هلمند کې وړم ورځ د 15 بریتانوي عسکرو وژنې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اندېښنې ډېرې کړې دي. په دې اړه د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو سره د 15 بریتانوي سرتیرو وژنې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د مسؤلیت په اړه نوې پوښتنې راپورته کړي ده. په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې کار کوي. دغه پولیس د تیرې سه شنبې په ورځ د جنوبي ولایت هلمند نادلي ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې پر دوو عسکرو ډزې وکړې او وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. وژل شویو عسکرو د افغان پولیسو د مشاورینو په توګه کار کاوه او له هغوی سره یو ځای په دې پوسته کې اوسېدل. د برېتانیا صدر اعظم ګورډن براون دا یوه وحشتناکه تراژیدي وبلله. براون په لندن کې د پارلمان غړو ته وویل، تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاته کړه، ښایي طالبانو له دې افغان پولیس څخه کار اخیستی وي او یا هم ښایي هغوی په پولیسو کې نفوذ کړی وي. دغه وژنې د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان دغه اتکلنه جګړه چې د نړۍ پوځي او سیاسي مشرانو یې د وتلو د اوږدې ستراتیژۍ په هدف ناتو ته د افغان ځواکونو د روزلو ماموریت هم ورلغاړی کړی، څومره پیچلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن دې پیښې په اړه وویل چې دا یوه استثنایي پیښه ده او هغه به یې پر دریز هیڅ اغیز ونه کړي. راسموسن وویل د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرام له دې هېواده د وتلو د هر ستراتیژۍ اساس بلل کېږي. د برېتانیا د پوځ یو ویاند دغه پیښې په اړه وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې دغه افغان پولیس له خبرداري پرته ډزې پیل کړې وې او زیاته کړه، موږ داسې فکر کوو چې هغه ښایي په تنهایی دا کار کړی وي او یا هم ښایي نور ورسره لاس ولري. دې ویاند وویل په اوس وخت کې په دې اړه چې د دې ډزو تر شا انګیزه څه وه او ولې دا پیښه رامنځته شوه معلومات نه لري. ناتو په یو بیان کې وویل چې څلور عسکر ځای په ځای ووژل شول او یو عسکر د ټپونو له امله وروسته اسا ورکړه. په دې پیښه کې شپږ نور عسکر ژوبل شوي دي. د برېتانیا د اپوزیسیون مشر ډیوډ کامرون وویل دغه حمله زموږ د ځواکونو د امنیت په اړه چې د افغان ځواکونو لپاره د مشاورینو په توګه کار کوي پوښتنې راپورته کوي. خو ګورډن براون د ناتو پر ماموریت ټینګار وکړ او وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرام ډېر مهم ځکه دی چې هغه دا په ډاګه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مکریستل وویل د پیښې په اړه له افغان چارواکو سره په ګډه څېړنه پیل شوې ده. جنرال مکریستل په یو بیان کې وویل دا پیښه به موږ له دې ونه ویروي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره له شراکت لاس واخلو. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د کورنیو چارو وزارت ته امر ورکړی چې په دې اړه د څېړنه وکړي او عاملین د عدالت ته راوکاږي. د دې 15 برېتانیي عسکرو په وژنې سره له 2000 لومړي کال راهیسې چې برېتانیا افغانستان ته عسکر لیږلي، د وژل شویو برېتانوي عسکرو شمیر 299 ته ورسېد.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل، په افغان ولسمشر باندې فشارونه ډېر شوي دي. هم د پتیره د بهر لخوانه د امریکایي مقامات و هم د شند د بیلابیلو لویدیزو هیوادونو لخوا چې د اداري فساد مخنیوي لپاره دی لازم ګامونه واخلي او جدي دي وي. په لویدیزو ورسپانو کې هم په دې اړه تبصرې خبرې شوې. جنقه الکوزي ته بغوک شو.
په لندن کې خبرېدونکي ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک یې امریکا کرزي ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې اداري فساد له منځه یوسي. ورسپانه جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ته د نږدې چارواکو له خولې لیکي. جمهور رئیس اوباما حامد کرزی ته د مبارکۍ په پیغام کې هغه ته خبرداری ورکړ که چیرې د شپږو میاشتو په موده کې د اداري فساد مخه ونه نیسي، نو امریکا به په ځینو مواردو کې په خپل دریز له سره کتنه وکړي. ټایمز لیکي که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې له بری وروسته خبریالانو ته د وینا په مهال وویل اداري فساد د افغانستان په لمن یو تور داغ ده او د له منځه وړلو لپاره به زیار وباسي، خو د ورسپانه په باور د کرزی دا څرګندونې د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کافي نه دي. دوی له عمل کولو پرته په نور څه نه قانع کیږي. جمهور رئیس کرزی او بارک اوباما ته نږدې چارواکي دغه راز وایي. جمهور رئیس اوباما له حامد کرزی سره په خبرو کې د جمهور رئیس د ورور احمد ولی کرزی خبره هم یاده کړه چې د نشه یي موادو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی. ټایم ورسپانه زیاتوي یو شمېر افغان چارواکو ویلي دا مهال هلې ځلې روانې دي چې د احمد ولی لپاره په کوم بل ځای کې کار پیدا شي. ټایمز لیکي په کابل کې د امریکا سفارت او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې دا ځل به په پټه عمل نه کوي او کله چې اسناد ترلاسه کړي نو اقدام به وکړي. ورسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفارت د کرزی حکومت ته خبرداری ورکړه چې د معافیت فرهنګ دی پریږدي، فسادکاري او جنایتکاران دي له خپلو لیکو څخه لرې کړي. ټایمز وړاندې لیکي شپږ میاشتې وروسته به د جمهور رئیس کرزي د حکومت د لاسته راوړنو د ارزیابۍ په مقصد یو کانفرانس جوړ شي، خو که چیرې بیا هم وضع د نن په څیر وه نو امریکا به په افغانستان کې په خپل سیاست له سره کتنه وکړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړی له د همزلي انتخاباتو څخه تیښته. ورسپانه لیکي له د همزلي انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله وتل په افغانستان کې په ډیموکراسۍ باندې یو سخت ګزار و. د ورسپانې په باور ډاکټر عبدالله په خپل دې عمل سره کوم بری ترلاسه نه کړ، بلکې وضع یې نور هم پیچلې کړه. واشنگتن ټایمز ټینګار کوي چې د عبدالله په دې عمل سره باید داسې یو حالت ایجاد نه شي چې د نړیوالې ټولنې پام د افغانستان له مهمو مسلو څخه بلې خواته واړول شي.
د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی مطلب. په کابل کې تک تور شپې کې د شمال په تقریبا 2 کیلومتری کې له یو کوچنی پراته کلی څخه د بګرام هوایی اډه د یو پوځي او جنگي مرکز پر ځای تر ډیره یو کوچنی خرګوټی ښکاري. د غزه په بګرام هوایی اډه مشهور دی. اوسمهال د امریکایي پوځیانو ستر پوځي مرکز او د 24 زرو امریکایي پوځیانو ملکی قراردادیانو کورونه دلته دي. په پام کې د بګرام هوایی اډه نور هم پراخه او پرمختللی شي، په دې ځای کې په لسګونو افغانان د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. د دې پوځي اډې پر اوسني او راتلونکي وضعیت اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور برابر کړی چې صالح محمد صالح پښتو بڼه دراوروي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د دغه مرکز د پراختیا او مجهزولو لپاره تر اوسه په میلیونونو ډالر لګول شوی او اوس دغه ځای د یو شرګوټي په څیر پراخیږي. پر 15,000 جریب ځمکه دغه جوړ شوی مرکز چې ډیر لارې هم پکې تیرې شوی داسې ښکاري لکه په پراخه پیمانه چې بیا رغونه پکې روان وي. د ماشینونو ژغونه، دغه راز د جنگي جټ الوتکو ژغونه هر شیبه اوریدل کیږي. د دې ځای پراختیا په داسې حال کې روانې وي چې د اوباما اداره د پراخیدونکې جګړې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو غور کوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل په مشرۍ افغانستان ته د زیاتو پوځیانو د ورلېږلو غوښتنه سوې ده چې شاوخوا 80,000 به وي. اوسمهال په افغانستان کې 15,000 امریکایي او 26,000 د نورو متحده هیوادونو پوځیان پوځي ماموریت لري. بګرام د وخت په تیرېدو سره تنګیږي. په پام کې ده د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مسافرینو لپاره یو ټرمینل او د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت د کارګو لپاره یو ځانګړی ځای پکې جوړ شي. دغه راز به د کارګو ظرفیت هم لوړیږي. تر را روان پسرلي پورې به د الوتکو د ناستې لپاره یو لویه ساحه دلته جوړیږي چې د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې هم پکې ناستې کولی شي. د بګرام هوایي اډې عملیاتي مشر ډګرمن ټروی جوسلین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي په بګرام کې د بیا رغونې په کارونو کې له پخو خښتو او پخو موادو استفاده کیږي. دلته پوځیانو ته کورونه او د پوځي قطعو لپاره اډې جوړیږي.